سلامونه لاس بچې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبان حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي جوړیدونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شامه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې بله دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان کې دا یادونه هم شوه چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې د محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواد وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي. او د اسرایل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتنیاهو په یوه ویډیویي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسد و او په خپله عاجلي څانګې ته لاړ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او پتیرا بیا د ورکو شوو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلي وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن د خبرولو لپاره چمتو کړی ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلي د روکوسو عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویلي دي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي د دغه خبرونې د خبرېدو د ورځې او ساعت پوښتنه زموږ څخه کوي، او یا هم زموږ ځینې اوریدونکي خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري، او که چیرې کوم دوست یا خپل رکسوي وي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې دغه کس پیدا کېدو اعلان واوري، نو بیا پرته له دې چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور کړی چې رښتیا هم د دوی د دغه ورکسیو عزیز د پیدا کېدو اعلان موږ کړی دی کیا، نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام رالېږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په رادیو کې خپور کړی دی که چیرې موږ دغه نفر ورته پیدا کړو. حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګرانو اورېدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړي چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادي په رادیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجب بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خپرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د روکوسو عزیزانو، دغه خبرونه د لومړي ځل دپاره د یکشنبې د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکراری د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا سویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0 2 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. د تاسو ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمنو اوریدونکو، د ځینو پیدا سویو عزیزانو په هکله پیغامونه مو واورېدل. اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي.
محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیږینار د کلو سره تماس کوله. موږ یو ورځ کاږي زروج په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین، نظام الدین، تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا درکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووی چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنگ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 3 5 8 3 2. مننه خیر دی سید ازادی شروع کار کوم وسخه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادی راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادی دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي ته معلومات شوی دي نو به باندې یو څه پتا را کوم ما سره تماس سره سي. سلام علیکم. سلامونه
کډرمن اوریدن په هله تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوستلېتنا روان زموږ یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دی. په یاد له څه معلومات لري چې شماري اړه ما اړیو شماره درته وایم چې 0 8 5 6 6 8 8 8 او رښتیا 0 9 0 9 5 9 5. اریباش مر بیا ما پی پرو شپگ و وشپگ وشپگ یعنی سی پر وش پی تو شپگ سلوی شپگ آویا شپگ آویا روشن شمر در تو یادو ما پی پرو نه پینزو نه پینزو لطف منه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 4 0 1 0 5 2. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 4 0 1 0 5 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس میشت کیر شورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي 0 8 9 0 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده 0 8 2 2 3 4. دریمه شمېره ده 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 8 9 0 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. عمر دده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمې زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهرباني سره دین د متا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 8 4 3 5 2. بلش میرا دا 0 8 6 5 8 9. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدار ټول درنو او کډنمو نړیوالو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکرو خوش خوش چاله د ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم تاسو بم شیاس زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک څه وې د نړیوالو چا ایران ته تلل دي په پراکه به کو پر کوم خوا باندې تلل دي همانه ماته نست کار مومن مسلمان ورور ته د عبد البصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیره دی اړیکه ونی سیزما ټلیفون شمیره ده 0001 1429 هم دغه شمیره ده چې واتس اپ هم پر استا زو زل بیا درته وایم 0001 1429 یعنی 0001 1429 سلام زما پیغام په بار بار نشه
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم محترم زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال پنځه ویشت کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوي که هر مسلمان ورور ته اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0001 1453 0001 1453 بلش میرا 0001 1453 0001 1453 پدغش میرا د زمر سره معلومات وکړي
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو تیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مرته زنګ وخلی زمونږ هم دا شانتي یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې دی چې نادرکه شوی دی کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړې کې ونی پر واویا پر شل شپږ دیتا اخیری کې نوی شمیره یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې پر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والې خامخه پر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه پر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورکسوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لس کاله کېږي چې ورکسوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغو شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره 0001 1453 1 بیا تکرارم 0001 1453 1 بل شمیره 0001 1453 1 بیا تکرارم 0001 1453 1
السلام علیکم دا زادی څخه دا اوسنه دا چې موږ ادوال کان ورکسی دي دا سوالیه ته چې دا غزه من دي لشم سلاکه او د مجراکه ملشان دي نن اسلام د سیمې څخه ورڅېږي تقریبا 2.5 کال وکړي تاسو ته د معلومات لري یا معلومات ورکړي یا د خپل مرغان دي نو کان اصلي دي د باندې ولسوال خود د سیمې دي ورڅېږي د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمې کې ورڅېږي نو موږ سره د پدوښنې ورو کمرس ونیسي او د شمیرې ورته وایم چې 0 1 3 1 2 9 1 8 3 او بل شمیره د دیسین شمیره د پدې شمیرو موږ سره تماس ګرولای شي 0 1 0 3 5 1 8 4 3 4 په دا دوه شمیرو سره د موږ سره کډیر موږ غوړي معلومات ونیسي ایا بل څه ته معلومات کیږي مشته یې زنګوي تقریبا د 2.5 کال ورڅخه دې معلومات یې مشته نه کیږي نو شرینی ان شاء الله شکوه تر لاسه کولای شي نو د ازادي راډیو د کارکونکو په څومره د غوښتنه ده چې موږ اواز نشر کی او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تاسو هغه خواږه چې د دې راډیو ته غوږ نیول ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګډونوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلته زوږ یو تن د ترځوي زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشورې دونه وړ دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشورې تین جامې او تور واسکټ یې پرته نو دونه وړ دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکولې سي اطلاعات شمیرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمیرو وایم 0 8 5 2 3 4 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختر اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 3 تر بیا خو وختونه خو شيری
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د ترځو چې د څلور کال کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دې سو دې سو کلو عمر لري نومې نواب دی د بل ورور نومې ملاخیل ده نو یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی چې هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صدره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي مارې با شماره د واټس اپ هم په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3 بلا اتصال شماره ده 0 8 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کال کې زیات کم دغه نو بکیر چې ورته دی د ټلیفون نمبر صفر و صفر سلور دوا یو دوا پنز ات و دوهم نمبر چې اتصالات ای صفر و ات شپار نه پنز پنز سلور یو ات دا غزما د تلیفون نمبر دی او اله خلق دی اله رنگول نوې شاید سو کی معلومات لري ما ته دی رنگوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ته وړاندې کوم دا حاصله لغونی ما لغمان له خاصه کوم څه خو ما شنو غره کښه د الهام په لوند دا سهار ته ولوم چې نو ته ورو ورو لازم یو شي چې ورو ورو اته سي چې حاډونه ها شپږ یو اته یعنی چې ورو ورو اتیا مې وی شپږه وتاه په دې کې نو چې په هغه نو تر کې نو څه په ما.
السلام علیکم دازادی رادیو کار کوم کته زموږ یو ځوان څو دی د صدام په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی مساکلات ولسوالۍ څخه راغلی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورڅو دی اتنه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم معلومات لري موږ ته دی په دغه شنو ژوند وي د بي سیم شماره ده 01 0 5 8 2 2 5 یو ځلی بیا درته اعلانوم 01 0 8 0 5 8 2 2 5 دا پنځه سیم شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 01 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځل بیا 01 8 2 0 8 0 4 3 8 هر ورځ چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل ځما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دی د لوس کال نه کال لوس کال اوس دی د کورونا دلکه دی. نو کار مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما آواز اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. ازما نمبر د سیم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو ځل بیا تکرارو ما سه پر درې یو شپارس اته سه پر یو ډبل زیرو یو و دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه دو پیلا
پتمن اوریدونکو ته هم دې ورسی پیغام په خپل لور سره درن ورځي دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د هم دې خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړئ موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه شپه او آرام ژوند غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
د ازادي ملما د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلما دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
بلې، نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ. پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ؟ نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د عکاس او ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د دا مشکل دی چې دی باوری دولتونو ترمنځ تیر حکومت کې هم دغه موضوع خو بس بیا چې دی تراغم لګی ډیره ده، نو دا بی باوری موجوده ده، نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتشو د خلکو ترمنځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي ډېر په اسانه خلک حاضري یونی خلک یې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کړي. هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده، نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینهو د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته وایي چې دغسې یو موضوع ده خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانسه په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي چې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د نور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به یې حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره اظهار و کار وي، نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب، نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي، نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسني کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنې یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کوی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که هغوی اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي هغه لنډ مهاله یي او بل بیا اوږد مهال دغه اوږد مهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږد مهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي دوامداره یې خوښوي هغه بیا سوژي پیغام او ښکلا مهمه ده یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي دا خلک بیا زیات خوښوي او دا ټریننګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي شیر کوي لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي نو هغه ټریننګ موضوعات دي هغه استثنایي دي هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرین ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتمن چلیږي خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښۍ وړ ګرځي
بلې اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یوه کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي
بله ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفي نظریات په اړه اورو نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي دا د ځای شهید وختونو د هغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي
نن سبا د سوشل میډیا دور دی اثر دی ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی فیسبوک دی یوټیوب دی او هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سره راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته یې درناوی وشي او عقیدې ته یې درناوی وشي ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان پخواني وروستی پاچا ځای شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه ولایتونو ته ځمه نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی د سیل ځای دی د میلې ځای دی نو هلته د ځای شاه یو څه دغه شته یوه نښه شته یو چېرته کور جوړ کړی چېرته مڼه جوړه کړې ده یعنې په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي نو زه په دې پوره باور یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو حکومت د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویونه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت دې پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی، یوازې یوازې ډېر کار کول دي.
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي؟
ځینې کورسونه هم شته دي د اکاسۍ د برخې، او پوهنتونونو کې هم د فوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې او چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د فوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کیسه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا ده چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او پاکسونو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو عکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوه وي د خپلې سیمې په اساسیتونو پوه وي په فرهنګونو او په دې مسایلو پوه وي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک دی غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم وشي باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دیز یاکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده دیز یاکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د هماغه ځای ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دا باید کاسټ کوي په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې
پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ خفا در کیم زر کیم پچو غو د وختونو پا در کیم اوس می دا ستاره